ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د برازیل لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې ده، د مشورتي لوی جرګې د تیاریو په باب هم معلومات درکو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې زلبی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د خپلو راتلونکو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. وسله والو طالبانو د برخشان ولایت په کیران و منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د امریکا یو جګپوري پوځي قمندان وویل په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکاوه. ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د پروسې په اړه د خپلو راتلونکو سفرونو او پروګرامونو په اړه معلومات وړاندې کړل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې په پام کې د سبا په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي چې څلور ورځې دوام کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. په پام کې ده شاوخوا 3000 کسان په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي له وسله والو طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي خبرې وشي. د امنیتي تدابیرو په اړه د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل.
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشترک پلان د امنیتي جوړ کړی ترڅو دا جرګه بدون د کوم امنیتي مشکل په بشپړ توګه سرته ورسیږي. په امنیتي پلان کې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مسؤلیت ساحې سپارل شوي چې هر څوک به د خپل مسؤلیت ساحې نه په بشپړ توګه ساتنه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. وسله والو طالبانو د برخشان ولایت په کیران و منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې له دې ولسوالۍ څخه چې له پنجشیر سره پوله لري سلګونو کورنیو د پنجشیر پریان ولسوالۍ ته پناه وړې ده. د برخشان ولایت د والي ویندوی ثناءالله روحاني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې لا هم په کیران و منجان کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده، خو د مرشوبلو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. له دې جلاد فاریاب د ولایتي شورا یو غړی محمد نادر سعیدی وای د دولت وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د قیصار ولسوالۍ پر کوهی کلی حمله کړې ده. سعیدی د ازادي راډیو خبریال ته نن یک شنبه وویل چې د طالبانو له لوري تیره شپه پر کوهی کلی په حمله کې 15 تنه سیمه ییز وسلوال وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د ښاغلي سعیدی په وینا وژل شویو کسانو د خپلې سیمې د ساتنې لپاره وسلې اخیستې وې. په بغلان کې د ولسی جرګې د یو کاندید پلویان وایي ک خبرو نتیجه ورنکړه مظاهرو ته به دوام ورکړي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې له کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غوښتنې واوري. په بغلان کې د ازادي راډیو خبرې یال وایي مظاهره چانو نن وویل چې له پلاوی سره د خبرو نتیجې ته انتظار باسي او که دا خبرې بریالۍ نشوي د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لویه لار به خلاصه نکړي. په همدې حال کې د بغلان د والي وایان محمود حقبل ازادي راډیو ته وویل له کابل یو پلاوی د موضوع د حل لپاره ور روان دی.
یو وارد حیات په بغلان ته یو ورځ کې خامخا د دې سره مرکه کیږي او په څنګ کې د دې سره کوم تفاهم چې اوس واتمن تاسو په جریان کې دی.
د ولسي جرګې کاندید محبوب الله غفاری د درغلی په تور څه باندې میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالي وکیلانو له نهایي لست څخه ایستل شوی دی. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې وضعیت د ډاډ وړ دی.
د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت کاملا د ډاډ وړ دی. بادغیس والي ورسره لوړ پوړي امنیتي او ملکی چارواکي هم دغه ولسوالۍ ته ورغلي وو. د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوالۍ رسمن خلکو ته معرفي کړ.
دفاع وزارت پرون شنبه په یو خبر پانه کې ویل چې دا ولسوالي له وسلوالو طالبانو بشپړه تصفیه شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا یو جګپوړی پوځي قمندان وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. د امریکا د مرکزي قمندان مشر جنرال کینټ مکینزي د سیمې د سفر په ترڅ کې سکای نیوز عربیه ته وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکارۍ د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د همداراز وویل چې په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي چې د ایران د ګواښ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د ډونالډ ترامپ له وخته رسېدو وروسته امریکا په وروستیو دو کلونو کې د ایران پر ضد اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د سودان پوځي واکمنان او د اپوزیسیون مشران د یوې ګډې واکمنې شورا د جوړولو پر سر لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. دا د دواړو خواوو په خبرو کې مهم پرمختګ دی چې کېدای شي په دې کړکېچن افریقایي هیواد کې د ملکي حکومت سبب شي. د پوځي حکومت پر ضد اعتراض کوونکو یو مشر احمد الربیه تېره شپه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د پوځ او ملکیانو ترمنځ د یوې ګډې شورا پر جوړولو موافقه شوې ده. دا پرمختګ د دواړو خواوو په لومړنیو رسمي خبرو کې وروسته له دې وشو چې په دغه هیواد کې د مظاهرو په نتیجه کې د عمر البشیر دیرش کلن استبدادی حکومت و پرسید. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. لکه څنګه چې مو ویل د دې خپرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسون وایي د ځینو سیاستوالو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریم د دې جرګې پر مشروعیت اخیز نه لري. په پام کې د سر له سبا دوشنبه په مشورتي لوی جرګه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي بحثونه پیل شي. د دې موضوع نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي سبا دوشنبه په کابل کې پیلېږي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې له ټولو ولایتونو به شاوخوا 3000 کسان په دې جرګه کې برخه واخلي چې 10% به ښځې وي. خو ځینو سیاستوالو له وړاندې ویلي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی پرون په ویلامه کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې جرګې دایرېدل لوی ملي اجماع ته د رسیدو لپاره ګټوره نه ګڼي. حمید کرزی ویلي څرنګه چې د دې جرګې په اړه په حکومت کې دننه د نظر توافق نشته، ځینې لوی سیاسي جریانونه، مخور، دینی عالمان، سیاسي او مدني فعالان د اهدافو په اړه اندېښنې لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو ځینو نورو کاندیدانو لکه محمد انیف اتمر هم دغه مشورتي جرګه تحریم کړې ده. پرون په کابل کې دوه نورو سیاسي خوځښتونو هم دغه لوی جرګه تحریم کړه او د دوی استازو تور ولګوه چې دا د حکومت لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. خو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې دغه تحریم اول د مشورتي لوی جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري.
د اساسي قانون جرګه نه ده، ځکه چې د اساسي قانون جرګه کې د ګډون کوونکو هغه کټګوري مشخصې دي چې یو کټګوري ګډون ونه کړي نو په مشروعیت تاثیر کوي. دلته د مشروعیت خبردار دي هغه نمائندگان چې په نظر کې نیول شوی دي چې وایي ګډون ونه کړي حالت په مشروعیت باندې تاثیر کوي. زغوانم د افغانستان ولست یو اطمینان ورکم چې هغه غړي چې انتخاب شوی دي یو غړي هم د یو سیاستمدار په خاطر بایکاټ نه ده کړی. ټول افغانان په دې کې ګډون کوي، د ټولو پرګنو قومونو نمائندگان په دې کې ګډون کوي.
شغلی امرخیل وایي بیا هم له ځینو سیاستوالو سره چې لوی جرګې بایکاټ کړې ده خبري روانې دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون یو غړي عبدالرشید ایوبی رسنوی ته ویلي ځینو کسانو دا جرګه په دې خاطر تحریم کړې چې دوی غوښتل دوی خپل کسان د جرګې غړیتوب ولري. د بیلابیلو سیاستوالو او پخوانیو یا اوسنیو چارواکو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریمول د ځینو څارونکو په باور جدي موضوع ده. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي دا موضوع شایي د جرګې پر مشروعیت تاثیر وکړي.
د سولې د مشورتي لویه جرګه به ډېره اغېزمنه نه وي. د دې جرګې سیاسي او حقوقي مشروعیت تر سوال لاندې دی. یو زیات شمېر سیاستوالو، ډلو، ګوندونو دغه جرګه تحریم کړې ده او د نه ګډون ګواښ یې پکې کړی دی. خو له دې لارې کېدای شي چې حکومت له ځان سره د ولس د یو برخې غږ ولري د سولې په موضوع کې.
رحیمه نیازی چې پرون د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ کابل ته رسیدلې تمه لري چې د سولې مشورتي لوی جرګه به لاسته راوړنه ولري.
ولسونه د ټول ولایتونو څلور دیرش ولایتونو په ډېرې لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدواره یو چې دا جرګه به یو څه ناڅه مثبت لاسته راوړنه ولري.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره چې د لوی جرګې په خیمه کې ترسره کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول سوي او یوه اونۍ په کابل کې رخصتي اعلان سوې ده. وروسته له هغې چې د وریا حمل پر یو دیرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرې لغوه سوې حکومت وویل چې تر دې وروسته ورته د سولې مشورتي لویه جرګه لومړیتوب لري. د سولې مشورتي لویه جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې وسلولو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرو ته چمتووالی نه دی ښوولی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني تېر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو یو وار بیا د بین الافغاني ډیالوګ پر احیا ټینګار وکړ او د ایله وسلولو طالبانو سره د مخامخ مذاکرو د پایل لپاره مهم وباله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د امنیتي تدابیرو خبره کوي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی له اوسادی رادیو سره په خبرو کې له خلکو هم هیله وکړه چې له مشکوکو کسانو سره د مخامخ کېدو په صورت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. کابل شاریان د دغو امنیتي تدابیرو په اړه بیلابیل نظریات لري. تفصیل به د خان محمد سین پراپور کې واورو.
د مشورتي لوی جرګې په خاطر په کابل کې امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د دغه جرګې د دایرېدو سیمه ته نږدې او ورته په غزیدلو لارو او همداشان د کابل په لویدیځو سنډو کې چک پاینټونه ډېر شوي او امنیتي ځواکونه سار او تالاشۍ جدي کړي دي. د قمبر د سلور لارې اوسیدونکی محمد صابر وایي دغه وضعیت پر خلکو ناوړه اغیز کړی دی.
فعلا مزاحمت ایجاد کرده بخاطر اینکه
دوی دغه چک پاینټونو ستونزې پیښې کړې دي. خلک چې کورونه تزي نه پریږدي. د دغه چک پاینټونو لامل چا چې په ورځ کې سل افغانۍ ګټلې وسې نشي پیدا کوله.
پیدا میکد نه میکنه.
دغه چک پاینټونو کاندېخنې پیدا کړي زین ورته خوختي. د دغه خار بل وسیدونکو فواد وای د سولې د راتګ لپاره هر ستونزې زغملې شو او دغه تدابیر یو ښه اقدام دی. دا وای دا د هواد لپاره مون خوخه او راضی یو. دغه تدابیر ډیر ښه کار دی. ټاکل شوی دا مشورتي لوی جرګه د دوشنبه په ورځ د سور په نهمه د کابل ښار د لوی جرګې د خیمه په تالار کې جوړ شي. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پر استازیو سربیره له ایران او پاکستان نه هم د افغان کډوالو استازي بلل شوی دی. د دغه جرګې کمیسیون وای په دغه جرګه کې به د 150% خزو په ګډون شاوخوا 2500 کسان ګډون وکړي. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په خطوګه دایره او په خطوګه پای ته ورسیږي په کابل ښار کې یو ونی عمومي رخصتي اعلان کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ سره د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د دغه وزارت وایاند نصرت رحیمی آزادی رادیو ته وویل د موبایل مونږ لومړی درجه احزارات لرو چې نه خلکو ته ستونزې پیښې شي او نه هم ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شي. همداشان امنیتي تدابیر هم جدي شوي. کله چې جرګه جوړیږي د شورا ګر چاپیره به لومړی درجه احزارات ونیول شي. ښاغلی رحیمی وای له خلکو هم تمه ده چې د امنیت په تامینولو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او کله چې له مشکوکو کسانو سره مخ کیږي امنیتي ځواکونه د خبر کړي چې د ناوړو پیښو مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زموږ ډیر اوریدونکي د ساور ومی او اتمی ته په قصه دي. یو څو نمونه: عبدالحکیم نبیل هلمندلی کې د ساور اتمه د افغانستان په تاریخ کې تور ورځ ده. د حق ورځ و چې زموږ د ګران هیواد درې لکه اردو منحل شوه، تیاری او ټانکونه مو ارسول او په ګاونډي هیواد پاکستان باندې خرڅ شول. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکي د ساور ومه او اتمه نیټه د افغانستان د بدبختیو پیل او باید افغانان ترې درس واخلي. غلام سرور نبی زوی حمله کلی د ساور و ما واتمه افغانستان ته بدبختی راوړه.